ماښام شپږ بجې سو د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده نن د سیشن به ورځ ده د قوس نولسم نیټه ده د 1398 هجری لمریز کال او نن د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې لسمه ده نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده په نړۍ کې په دې ارتباط په خپرونه کې وروسته رپورټونه ولرو خو اول ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د جوزجان ځای چارواکي وايي طالبانو د فیض آباد ولسوالۍ شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسیدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي او د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي بشپړه خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وايي طالبانو نن د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلی څخه شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل دی وايي یو شمیر سپینجری او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولی دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي د په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاسته ولویدل الابیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی و طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن ده د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقونو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوه برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی سو خبر پاڼه زیاتوي چې میلیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي دوی پر شوونځیو او روغتونو په حملو کې اغیزمن کیږي او په جګړه کې له بېلابېلو ځوربونو سره مخامخ دي یوناما په دې خبر پاڼه کې لیکلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي همداراز ویل سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې له مخې به یوناما د ملکیانو د خوندیتوب د بشري حقونو اړوند ارزونې او راپور ورکولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسیدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونو ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسیږي ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د ازادي سوداګرۍ د یو تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هیواد له فعالیت سره تړلی وي دا هیواد خپل چلند بدلولو ته اړ کړي پاکستان مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل سول له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه کړې خو د نومبر په 19 نیټه ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال ویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي تاسیس مجرغ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې په دزو کې شپږ کسان وژل سوي دي حمله کوونکي ورسته ځان هم وژل دي د چک پولیس ویلي چې دز نن سهار په اوستراوا کې په وروختون کې وسوي د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش دولتي تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ور باندې نه پوهیږي د زیاته کړه
Спорупрацвала с полицией его матка.
Да и вай мешкука, да мешкука с мор ла полису сарам раста кавале кале че хага корта влар, хпали мор тай уэл че хала ке уэжал ау ус вали дзан ва уэжни. Мата уэл сиви че хам ди рухтун ке мах ке да ди кас дар малана савину ус тахкикат раван ди че ая да рухтя и вазиет ла кабале и зихин тагир вакар, я кум бал ла мил ву. Бабиш уэл че дази сахар шау хва уа ба джи да рухтун пай ва интизар хуна ки васфи полис вай хам ла кавун ки دوات سلویشت کالن و دالا دوازار و پینز لسم کال رایزی ده چک جمهوریت که تر طول خونری حمله گرنل کیجی پا دوازار و پینز لسم کال که یو سری وروست لحغزان واجه چی اتا کسانی پا دازو وجل او ده فینلند پا فینلند که ده یک شنبه پا ورز انتخابات وصفل تر دیر تاکن وروست چلور دیش کالن سنا مارین ده سوسیال دیموکرات گوند له چلور و نور گوندونو سره چې د دې ټولو گوندونو مشرانی شزی دی ائتلاف وکړ دا د فنلند چلور دیرش کلنه سنا مارین د نړۍ تر ټولو ځوانه صدر اعظم سو د راپورونو له مخې د فنلند په نوې حکومت کې به 12 وزیرانی شزی وي او 8 نارینه وي فنلند د دې کال تر اخیره د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشري کوي تمه ده چې مارین د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشري کې برخه واخلي د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده اوریدونکو نن د دسمبر لسم ده نن ورځ په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي په دې مناسبت په خبرونه کې رپورټونه او مرکې درته لرو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي ده چې د افغانستان د انتخاباتو نتایج نه اعلانیږي د افغانانو په حق باندې یو تیری دی په افغانستان کې د بشري حقونو یو فعال موسا محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت خبرې کوو
واضح خبر ده چې قوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقونو نقض کېدو یو ډېره مهمه عامل دی
د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکی حلیم تنویر په وروستیو کې د رپورټونو پر اساس داسې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د ځینې قومونو پر ضد ګڼل سوي دي په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره مشورې دي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه څرګندولې چې د قومونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنه وداده چې دغه مسایل
او په نړیوالو مسایلو کې فنلند څخه رپورټ لرو چې د هغه هیواد په پارلمان کې نن سانا مارین د لوړې مراسم ترسره کړل او دا د نړۍ تر ټولو ځوانه صدر اعظم شو دا خبرونه اول رپورټ په افغانستان کې پر انتخاباته په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځند د افغانانو پر حق باندې تیری دی او د افغانانو د حق تر پښو لاندې کول دی د افغانستان د جمهوریت انتخابات د میزان په شپږمه باندې وسول او تر اوسه یې لا ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ځند په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر ویلي دي چې د پایلو ځند او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده پیری مایډون چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په منځغونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځند چې له دو میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي د دو میاشتو په تیریدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په شپږمې وسوې خو د دو میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی دا په داس حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکېچ سختۍ پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې تر غاړې وي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو پر نه کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نه شم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای یو بللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسی.
داود رحمت افغان رپورت. اوریدونکو تاسو د خبرونو په جریان کې اورېدلې دي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه راپور کې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د حکومت ځینې هغه معلومات چې مخکې له رسنیو سره نو شریک شوي خپاره شول. د دغه رپورت لیکوال کریګ ویټلاک په خپل رپورت کې هغه معلومات خپر کړي دي چې په هغه کې د چې دا معلومات د امریکایي چارواکو، د امریکا د پوځ لوړ رتبه جنرالانو او په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د خبرو پر اساس معلومات پکې راغونسي. واشنگتن پوسټ ویلي دي چې دوی دغه خاص معلومات تر څو کاله مبارزه وروسته چې دوی د امریکا کې د معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس وکړه دغه یې ترلاسه کړی دي. نو دغه رپورت په اړه د افغانستان حکومت څه ډول غبرګون څرګند کړی دی دا او دا چې پرپورت کې نور څه جزئیات راغلي دي د امید ظهیر مل پرپورت کې اروي.
واشنگتن پوسټ او رسپانې د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلې چې خی د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازجنو اداو سره هڅه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونه ښکاره کوي. د 2005 جوړ د سندونو د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکېلو کسانو سره د خبرو لاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوې په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو درې ستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 215000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوی 2300 تنه وژل شوی او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارد ډالر مصرف شوی دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د ګمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي اداري سیګار رئیس جان سوب کو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزو د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم د جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت افغانستان
د وای د امریکا د ملي ګټو تعریف لمخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې ده چې نشي کولای خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان
کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کمواله راغلی.
50% در تمام
عمل د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګری زو حمله او ماینه خودونو کې 50% کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي د تاریخ لمخې په افغانستان کې د یو مرکزی حکومت د نشټون لکبله خو د امریکا له خوا د داسې یو حکومت د جوړیدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لوی پراختیايي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوه.
دغه امریکایي چارواکو چې د واشنگټن پوسټ په رپورت کې خبري خبرې سوي دي د امریکا د حکومت سره په دې فکر خبري کړي وي چې دوی خبري به پټي پاتې کیږي او دا به نه خبريږي. واشنگټن پوسټ دغه معلوماتو لپاره ویلي چې دوی درې کاله قانوني مبارزه وکړه چې دا د دوی لاسته ورغله او خبرې کړل. دوی دغه امریکایي چارواکو چې په راپور کې خبري ورسره سوي دي تر څلور سو زیات سرچینې دي په دغه راپور کې چې استفاده ورڅخه سوي ده ویلي دي چې واشنگټن په به حد زیات اندازه پیسې په افغانستان کې مصرف کړي او ضایع کړي د دې لپاره چې افغانستان په یو مدرن ولس باندې بدل شي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 15,000 امریکایي عسکرو یا واریا په مکرر ډول خدمت کړی دی. 2300 امریکایي عسکرو ژل شوي او 15,900 تنه زخمیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې تر ازو د افغانستان د حکومت یو پخوانی چارواکي حلیم تنویر پورستیو کې د سرګندونې کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه پارولی دی او داسې ګڼل سوی ده چې د خبرې په افغانستان کې د یو قوم پر ضد وي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام به د دې ټولې مسلې جزئیات په خپل رپورت کې درته وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پوخانی سلاکار حلیم تنویر ورستۍ څرګندونې په وړاندې خبرګونونه تازه د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې د خبرو پر مهال کڅ هم د حلیم تنویر نوم وانخست، خو ظاهرنه د هغه ورستۍ سرګندونو ته په اشاره وویل یو شمیر خلک چې ځان ته روشن فکر وایي په افغانستان کې قومي او نژادي تعصبونو ته لمن وهي. دی وی یو کس چې د روشن فکرې دا هم کوي، لیکوالي او سیاست هم کوي او اوس مهال په غرب کې ژوند کوي، د افغانستان او افغانانو په اړه خبرې کوي. د افغانانو ترمنځ د قومي، ژبني او نژادي تعصب تلمن وي او د دغو دوو انګیزو څخه د راولاړ شوی او تضادونو یعنی دینی او قومي فکرونه د حقوقي ارزښتونو لپاره دوه عمده ستونزې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پوخانی سلاکار او افغان لیکوال حلیم تنویر تیر ورځ په المان کې د وزیر محمد ګل خان مومند په یاد په جوړه شوې غونډه کې وویل که د وخت ورسېږي نو په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د اختلاط یا ګډوالي یعنی خپلویو د رامنځته کولو په هدف د هزاره قوم لور د پښتون قوم زوی ته ورکوي. نوموړي دغه شان وویل چې د قومي اختلافاتو د منځوړلو لپاره باید قومي مشران لمنځه یوړل شي. خغلی تنویر په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق او دغه شان د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم نمونه اخیستي چې باید منځوي یا څنډې ته شي تر څو د خلکو ترمنځ برابري رامنځته شي. په همدې حال کې په ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر هم همدې سرګندونو ته په اشاره پر خپل فیسبوک لیکلي چې افغانستان یو اقلیت لري، دا هغه اقلیت دی چې د فکری انزوا په دلیل په درواغو ځان غوروالي او ځان غوښتنې ته مخه کړې ده. وحید عمر دغه شان لیکلي چې دغه ډول خلک د هیڅ قوم او ژبې استازولي نشي کولای. له دې وړاندې د دولت ساس ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هغو څرګندونو هم خبرګونونه راپارولي وو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یوه غونډه کې د دې ټیم د یو غړي څرګندونې افشا کړې وي. ښاغلي صالح لیکلي وو چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو لوړپوړي غړي د هزارتو کمو په فزیکي جوړښت ملنډې وهلې دي. که څه هم ښاغلي صالح وروسته په دې اړه چې کې دغه افشاګرۍ خلک خفه کړي وي بخنه او غوښته، خو دې مسلې څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپارولي وو. له دې نږدې درې کاله وړاندې د افغانستان د چارو د ادارې یو کارکوونکی ثواب الدین محقق هم په قومي مسایلو کې په تبعیضي چلند تورن شوی و چې د ولسمشر غني لخوا له دندې ګوښه او قضیې څارنوالۍ ته ولېږدول شوه، خو ښاغلی محقق وایي چې پر ده لګیدلي تورونه ثابت نشول او قضیه پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د حلیم تنویر څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت باید دغه ډول خلک تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي تر څو په دې هیواد کې د قومي او ژبنیو موضوعاتو لمن وهونکو کسانو ته سزا ورکړل شي. د دې کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هر هغه سرګندونه چې د قانونو او د اقشار پرمنس د کرکی او بدبینۍ د پیدا کولو زمینه برابروي په کلکو ټکو باندې او غوښتنه مو ده چې دغه مسایل د نی مجراور لاری وڅرلی شي کچیر دغه مسله ته توجه ونشي نو ستونزې به پیدا شي او پراتلونکي کې به د قانونو او د اقشارو ترمنځ د کرکې مقرر
شي. تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړو هم د حلیم تنویر اتسرګندونی غندلې وی او غوښتنه کړې و چې باید افغان حکومت په رسمي ډول نوموړي څخه د دغه ډول اتسرګندونو پوښتنه وکړي، خو خاغلی تنویر لخپل ورستۍ او سرګندونو دفاع کړي او پر خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې هدف یې د افغانستان د قومونو ترمنځ د یووالي پیاوړتیا ده او د باور لري چې په افغانستان کې ټول قومونه یو برابر حقوق لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې پر بشري حقوقو تیری او زور زیاتی ته زمينه اولی مسایده ده. نوریاس نوری په افغانستان کې د بشري حقوقو لوی مدافع محمد موسی محمودی سره مرکه کړې. په پیل کې دا پښتنه ورڅخه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اتخاذ سرغړونې اساسي عوامل څه دي؟
افغانستان یو داسې مملکت دی چې متاسفانه بشري حقوقو سرغړونه ډېر واقع شوې دي. ټول حکومتونو چې په قدرت کې وي د بشري حقوقو احترام، حمایت، حفاظت او رعایت کې پاتې دي. په دې شرایط کې الرغم دا چې موږ ډېره پستوردونه لرو، متاسفانه بشري حقوقو او فردي ازادګانو هر ورځ نقص کېږي او سرغړونه کېږي. دولت له خوانه، د ملشیا له خوانه، د کسانو چې زور لري، زورواکانو او طالبان او داعش کسان. مهمه مسله دا ده چې اوس جګړه ده چې د بشری حقوقو رعایت زمینه هغه منفی اغیزه کړی دی. متاسفانه هر کال زرګونو کسان د دې قربانیګان دي چې یو ډیره لوی بشری حقوقو سرغړونه ده. مونږ نور مشکلات هم لرو، د اطفال او کوچنیانو حقوقو سرغړونه ده، شازو په وړاندې تاوتریخوالی مشکلات لرو، شکنجهګان شته، د زندانونو او توقیف ځایونو کې هغه بدرفتاریګان شته. د بشری حقوقو په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي زمینو کې سیاسي ډېره محدوده ده، دولت ناکامه پاتې شوی دی.
محمودي صاحب، تاسو د ډېرو عواملو یادونه وکړه. وضعیت هغه څه چې باید وای ورسته له اتلسو کلونو کورنیو نړیوالو هڅو چې د بشر د حقوقو د اعادې په برخه کې شوی دی، باید وضعیت بل ډول وای. ډېر د انتقاد ګوته حکومتونو ته نیول کیږي، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه. اوس حکومت پاتې راغلی دی، څه فکر کوي چې آیا د دې لپاره سیاسي اراده تر اوسه پورې نشته په افغانستان کې چې د بشر د حقوقو سرغړونکو عدالت راوکاږل شي او له هغوی سره حساب کتاب وشي؟
بخی او واضح خبر ده چې هغه کوي سیاسي اراده نشتون د بشري حقوقو نقض کېدو یو ډېر مهم عامل دی. متاسفانه دا سیاسي اراده اوس هم نشته. مونږ او تاسو په دې ورځ کې شاهد یو چې نړیوال کسانو او پارتنران د افغانستان دولت او حکومت بدون لدا چې بشري حقوقو سره پام وکړي، هغه کسان ته امتیاز ورکړي چې ټول جنایات هغه ارتکاب کړی دی، د اشخاص او افراد په وړاندې تاوتریخوالی کړی دی، خشونت کړی دی او د دوی حقوقو سیستماتیک ډول نقض کړی دی. دا یو متاسفانه یو ډیره مهمه معضله ده چې موږ د دولت لخوا، د بین المللي جامع لخوا او د منطقه مملکتونو لخوا وینو. هغه عملی قدمونه چې لازمی دی د بشري حقوقو حمایت، حفاظت او احترام هغه پورته شوی نه دی. موږ یوازې قوانین لرو، پالیسیګان لرو چې ډیره په سمبولیک ډول هغه طرح کیږي، منتها عملي کیږي نه.
له محمد موسی محمودی سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نوریاس نوری مرکه وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو فنلند ته. په فنلند کې تر ټولو ځوانه صدر اعظم نن د قدرت پر چوکۍ کښېنسته. سنا مرین په فنلند کې نن د خدمت لوړه وکړه او صدر اعظم اوسوه. دا د نړۍ تر ټولو ځوانه برحاله صدر اعظم ده. هغه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې 14 کاله مخکې زیږیدلې ده. د ان پی آر او د پیپل ماګزین او د نورو معتبرو غربي رسنیو په حواله هغه دوو همجنسګرا ښځو لویه کړی ده، یعنی دوی میندې لري، دوه ښځو ستره کړې ده. د 2012 میلادي کال کې چې 20 کلنه وه د خپل شار تمپیر د شاري شورا مشر وټاکل سوه او له هغه راهیسې دا په دې باندې ډېره پیژندل سوې وه چې ډېر روکې خبرې کولې او کلک دریځ نیو. دا د سوسیال ډیموکرات ګوند غړې ده او دا به ائتلافي حکومت جوړوي له چپي ګوندونو سره تر څو چې خپل دوره بشپړ کړي او پوره کړي. دا به په دې اونۍ کې په بروکسل ته ځي او د اروپایي اتحادیې څخه به هم د تایید لپاره غوښتنه کوي. او دا مخکې د فنلند د پارلمان غړي پاتې سوې ده او د مختلفو دولتي چوکیو باندې کار کړی دی. د دې په اړه نور معلومات به د اجمل اند په رپورټ کې واورو.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 14 کلنه سانا مارین د یک شنبه په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نوماند شو او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړي به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خصي او ونارینه د وزیرانو په توګه د سې شنبه په ورځ معرفي شي. سنا مارین د دوشنبه په ورځ ویل کله چې د څوکۍ ته کاندیدان نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړی، بلکې پر هغو دلایلو می غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانا مارین به له سوشل ډیموکرات انټی رینی واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیرونه وروسته لاغه استعفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند ویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکونکو د احتساب په وړاندې د چلن له کبله باور له لاسه ورکړي. پنځو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوې صدر اعظم سانا مارین تیرونه استثنايي وبلله.
تیرونه یوه استثنایی اونه یوه. اوست دی وقتی چه مخی و گرو. نن چه مجده یوه حکومت دو جلوول و کار پیلوو طول واکمن لوری هغه شو پروگرام تجمندی چه مش پره پا جون میاشت که پا گرد سلا شوی وو. هغه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځئ قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي کډ افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د رايو نتایج شفاف ډول باندې او ژر اعلان نکنو د افغانانو اقتصادي وضعیت به لبد او هم بدتر شي. د اوریدونکو لیکلي چې تاسو مش پیغامونه مکمل نه شتوي. دا پیغام مکمل نشر سو یو ټکی هم نه دی لاندې باندې سوي نو هیله ده چې تاسو خپل پیغام ورېدلې وي. عزیز رحمان صاحب، پکتیا په څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډیر کمزوري دی، باید چټک شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمل روچی وسوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبري او تری پیل کړي او افغانستان ته به یو باعزته سول راسي. رفیع الله وطن دوست د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ګلزمان د بازار د کلینیک ډاکټران سمه دوا نه ورکوي، باید د افغانستان حکومت دغه ته پام وکړي او دلته دې سم ډاکټران راولي. دا منطقه زه نه پوهیږم چې دقیقا به د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وي که به کوم بل ځای وي، خو هیله ده چې د افغانستان حکومت دا خبره اورېدلې وي. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دغو خپرونو چې د سهار د اوو بجو څخه پیل شوې وي د ماښام تر اوو بجو پورې لا یوه بله خبري مجله پاته ده، نو تاسو ته ښه وخت غواړم. پام کې مو اوسه چې په اوو بجو باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل شي. بله خپرونه مو درې ده، سلطان محمد سروري وړاندې کوي. ستړی مسئ.